یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر دی. ازادي رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب یهود د میاشتې 28 ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 12 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو پلانډیز پیلو. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر خیرالله خیرخا وایي چې دوی به ډیر ژر د کابل د هوایي ډګر په اړه له ترکیه او قطر سره موافقې ته ورسیږي. خیرخا چې د انتالیا په فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت په پلاوي کې په ترکیه کې دی، ترکی ورځپاڼې الصباح ته ویلي چې د طالبانو حکومت له ترکیه او قطر سره موافقې ته نږدې شوی او ډیر ژر به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه له دې دوو هیوادونو سره یوه موافقه لاسلیک شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن د افغانستان په 6 ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ. د واکسین دا بهیر به شپږ ورځې دوام وکړي. د طالبانو د عامې روغتیا د وزارت ویاند جاوید حجیر وایي په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د شری ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي. د سیخکاری چې روسي ځواکونه د اوکراین د پلازمینې کیف پر لور ورمخته شوي دي. د اوکراین په یو شمیر ښارونو کې نن سهار وختي له هوایي بمباریو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وشرنګېدل. د راپورونو له مخې تر اوسه د ټولو ډیر ملکي تلفات د اوکراین په ماریوپول ښار کې اوښتي دي. د دې ښار ښاروال وایي چې د جګړې په لومړیو 12 ورځو کې 1,500 ملکیان وژل شوي. په ترکمنستان کې نن د ولسمشر انتخابات دي. د ټاکنو ته تر ډیره په دې سترګه کتل کیږي چې له ولسمشر قربان بیر اوبخی له ولسمشر قربان ګیلی بردی محمدوف څخه په رسمي ډول واک د هغه زوی ته انتقال شي. د بردی محمدوف تر څنګ په دې انتخاباتو کې 8 تنو نور ځانونه کاندید کړي، خو ټول کاندیدان داسې کسان دي چې اوسنی ولسمشر ته ډیر وفادار دي. او امریکا د شمالي کوریا د توغندیو د پروګرام په تړاو په دوو روسانو او د روسیې پر دریو بنسټونو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه وروسته له هغه اعلان شول چې شمالي کوریا په خپلو وروستیو ازموینو کې د اوږدن واټن ویشتون کې بلستیک توغندي وازمیل. د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو د اعلان پر مهال ویل چې دغو روسانو او روسي بنسټونو د دې توغندیو په جوړولو کې له پیونګیانګ سره مرسته کړې. قدرمن اوریدونکو، په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د څرنګوالي اټکل نشي کولای. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر افغانستان ته له سفر وروسته ویلي چې په افغانستان کې نسبی سوله راغلی، خو وایي چې افغانستان له سترو ننګونو سره مخامخ دی. په روزګان کې د پخواني حکومت د پوځ یو قمندان وژل شوی.
دا د دې یو شخصي خصومت دی، شخصي دښمنۍ په وجه باندې وژل شوی دی.
په نورو راپورونو کې د وزګارو افغانانو اقتصادي وضعیت ته کتنه کوو.
خلک پیسې نه لري چې کار مار شروع کړي. اقتصاد د خلکو هم خرابه ده. موږ هم راځو سهار راځو تر غرمې پورې تناست چې کار مار نه ملاوي.
په بنو کې د پښتنو فعالانو جرګه د پښتنو ټولنو پر ستونزو خبرې کوي. یوه ګډونواله یې لایبا یوسفزی ده.
د عارف شهید په مرګ باندې دا آرټیکل ما لیکلې چې جرګو لړۍ پیل کړي، پایتخت نواله ډیویژن پورې تر کله پورې خلکو له پوهه ورکړو چې خلک شعور راوالي.
د اوکراین د پلازمینې کیف په لمنو کې د روسي ځواکونو د ډزو او د دې جګړې د وروستیو تحولاتو په اړه هم جزئیات درکو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي نشي کولای په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه وړاندوینه وکړي. ښاغلي متقی د ترکیې له اناتولیا خبري اژانس سره په مرکه کې د اوسني حکومت له جوړښت ننګه کړي، خو ویلي د هڅې روانې دي چې په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې لا ښه خدمات وړاندې شي. ښاغلي متقی په کور دننه له طالبانو سره د مخالفو جبهو مقاومت هم رد کړ او ویل په افغانستان کې د دوی پر وړاندې هیڅ وسلوال مخالف ځواک نشته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
داسې مهال چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې یو مهم شرط ټولګډونه یا هم شمول حکومت جوړېدل دي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت د دې غوښتنې د پوره کېدو لپاره چندان لیواله نه دي. تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکیې د اناتولي خبري اژانس سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ټولګډونه حکومت به کله جوړ شي ویلي، په دې اړه وړاندوینه نشي کولی. ښاغلی متقی زیاته کړي وضع شویو اصلاحاتو د حکومت د بشپړېدو لپاره تدریجي زمینه برابره کړې، خو دا حکومت باید له هر پلوه په خپلو پښو ودرېږي. امیر خان متقی ویلي اوسنی سرپرست حکومت چارخي مخته وړي او اوس هم هڅه کوي چې په اقتصادي، امنیتي او د بشري مرستو په برخو کې ښه کارونه وکړي. خو د امیر خان متقی د څرګندونو برعکس د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د نړیوالو سره خپلې اړیکې هم د رسمي تعامل پر بنسټ ولاړې بولي او زیاتوي شاید ځینې هیوادونه دوی د مجبوریت پر بنسټ په رسمیت نه پیژني، خو عملا له طالبانو سره د رسمي حکومت په څیر چلند کوي. وقت د طالبانو له رسیدو څه د 5 میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی او منل، د افغان خاورې خوندیتوب او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه وړاندې کړي. هغه چې طالبان وایي دا ټول یې پوره کړي. له امیر خان متقید څخه د طالبانو د مخالفت څیرو او ډلو سره د مذاکراتو په اړه هم پوښتنه وشوه، خو هغه وویل په افغانستان کې دننه د دوی پر وړاندې هیڅ وسلوال مخالف ځواک نشته. ښاغلی متقید هم وویل هغه شخصیتونه چې د دوی مخالف دي او له هیواده د باندې اوسیږي، دوی ترې غوښتي چې بیرته افغانستان ته وګرځي او بیا به هم دا غوښتنه تکرار کړي. موده وړاندې امیر خان متقی په تهران کې له محمد اسماعیل خان او احمد مسعود سره کتلی وو. هغه لیدنه چې د دوی ترمنځ د مخالفت په پای ته رسیدو پکې بحث شوی و، خو پایله یې نه درلوده. د مقاومت په نوم ملي جبهې چې احمد مسعود ځان مشر بولي ویلي، دوی خپل شرایط طالبانو ته وړاندې کړي. د ټولګډونه حکومت جوړېدل د ښځو د حقونو خوندیتوب او د ټاکنو له لارې د واک لیږد هغه غوښتنې دي چې د مقاومت جبهې وایندویانو د خپلو شرایطو په نوم رسنیزې کړي.
په راپور کې مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید څرګندونې واورېدې چې وایي نشي کولای په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه وړاندوینه وکړي. د هغه غوښتنه وه، یعنی په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل د امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتنه وه چې په تیرو 6 میاشتو کې پرله پسې ټینګار پې کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پر ټویټر د طالبانو له پلاوي سره د ترکیې په انتالیا کې د پرونۍ کتنې په اړه لیکلي چې د افغانستان د اقتصادي ثبات او ودې همداراز د زده کړو او د هوا له لارې د تجارتي سفرونو په اړه له افغان پلاوي سره خبرې کړې دي. ښاغلی ویست په یو ټویټ بل ټویټ کې د دې تود هرکلی کړی چې په افغانستان کې پوهنتونونه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره پرانیستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وړاندیز هم کړی دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېله پاتې شي. د ده په وینا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې ډېر څه باید وشي، هلته باید لاسته راوړنې خوندي شي او په حکومتولۍ کې د افغان ټولنې حضور پیاوړی شي. خو د امریکا له ځانګړي استازي سره د کتنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بل څه ویلي دي. ویلي دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید امریکا ځانګړي استازي ته ویلي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راست تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د ښاغلي متقی اشاره د افغانستان کنګل شویو شتمنیو ته وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې امریکا د افغانستان بانک $1 میلیارډ زیرمې خیریه ټولنو ته نه ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نږدې یوه میاشت مخکې اعلان وکړ چې په امریکا کې د افغانستان $1 میلیارډ کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو لپاره ځانګړي کوي او پاتې $3.5 میلیارډ به د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو ته ورکړي څو د افغانستان له بېوزلو خلکو سره پر مرستو یې ولګوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی متقی او ورسره پلاوی له ښاغلی وس سره په دوه اړخیزه غونډه کې غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید په هیڅ صورت مرستندویو ټولنو ته ورنکړل شي. ښاغلی متقی له غونډې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل
دا د افغانستان د مرکزی بانک پشتوانه ده او د افرادو او اشخاصو شخصی پانګنه ده. هیله من یو چې امریکا به هم دا حقایق درک کړي او د افغانستان د خلکو پر ضد د فشار له وسایلو کار وانخلي.
د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې راغلی چې ښاغلي متقی د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي ته ویلي دي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راز تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر پرون د افغانستان له سفر وروسته وویل چې په افغانستان کې په نسبی ډول سوله راغلې او د طالبانو د حکومت لخوا د پخواني حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو مهم ګام دی، خو وایي چې لا هم افغانستان له سترو ننګونو سره مخامخ دی. میشل بچلی په عین حال کې وویل افغانان د خپل هیواد د راتلونکي او په دې اړه چې د بل وخت خوراک به ومومي او کنه ډیر ډاډمن نه ښکاري. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر اغلی باچلی چې د پنځشنبې په ورځ افغانستان ته په یو ورځني سفر تللی و وویل افغانان سخت نهیلي دي او له شدید بحران او سخت نامطمئن حالت سره مخامخ دي. د افغانستان له سفر وروسته وویل ابتدایي بشري اړتیاوې لکه خواړه او روغتیا په نشت برابر دي او د زده کړو کار کولو او د تصمیم نیولو په پروسه کې د ګډون په شان له لومړنیو بشري حقونو بې برخې دي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر دا سفر د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ملګرو ملتونو د یوې تر ټولو جګ پوړي چارواکي سفر وو. اغلی باچلی وویل د طالبانو د موقت حکومت له استازو او د شزینه ښوونکو، ډاکټرانو، ژورنالیستانو، ملکی مامورینو او د ناحکومتي مؤسسو د کارکوونکو په ګډون د مدني ټولنې له استازو سره ولیدل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وویل د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې ځینې مهم بدلونونه راغلي دي. له یادې نېټې راوروسته نشه دي کمی شوي، په جګړو کې مرژوبلې خورا کمی شوي دي. دی په عین حال کې وویل چې دوی اندېښنه لري چې بشري او اقتصادي بحران به د لا ډېرو انسانانو ژوند واخلي. نن سبا له هرو درو افغانانو یو تن د خوراکي موادو له پلوه له شدید ستونزې سره مخامخ دی. نقد پیسې کمې دي او ډېر خلک ګوزګاره شوي او بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا هم وویل چې د طالبانو حکومت د هغو د رئیس الوزرا د مرستیال او کورنیو چارو وزیر له لارې د ټول شمولتوب او له بحران څخه د وتلو پیغام ورساوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر افغانستان ته له سفر وروسته ویلي دي چې په افغانستان کې په نسبی ډول سوله راغلې او د طالبانو د حکومت لخوا د پخواني حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو یو ډیر مهم ګام و، خو دوی ویلي چې لا هم افغانستان له سترو ننګونو سره مخامخ دی. په همدې حال کې د روزګان ولایت د په خاص روزګان ولسوالۍ کې د پخواني پوځ د یوې پوستې د قومندان د وژل کېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي. د روزګان ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد آصف هم دا موضوع تایید کړه او ویل چې دا موضوع تیره شپه د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اړوند د نکروز په سیمه کې شوې ده. نوموړی وایي چې یاد کس د شخصي دښمنۍ له کبله وژل شوی او وایي چې د دې کس وژنه په طالبانو پورې اړه نه لري.
مرګ باندې عمارت پورې اړه نه لري، نه کوم لاس پکښې دی. دا د دې یو شخصي خصومت دی، شخصي دښمنۍ په وجه باندې وژل شوی دی. نو بیا هم چې موږ دستي خبر شو په دم باندې بیا امنیتي کسانه مور واستول سم مو ماسره کړ.
ښاغلی آصف وویل چې طالبان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دوی د مشر له امر څخه سرغړونه وکړي. د خاص روزګان ولسوالۍ له همدې سیمې یو کس هم ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د پوستې دا قومندان اختر محمد تیره شپه د خپلې کورنۍ له غړو په وړاندې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. دا کس زیاتوي چې په دې ولسوالۍ کې له تیرو څو میاشتو راهیسې شاوخوا 9 کسان وژل شوي چې ځینې ملکیان، ځینې د تېر حکومت سرتیري او ځینې سوداګر وو.
موسیقی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، په بنو کې د پښتنو فعالانو جرګه روانه ده. دا جرګه پرون پیل شوه او نن هم روانه ده. په دې جرګه کې د پښتنو ټولنو پر اساسي ستونزو خبرې کېږي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په بنو کې دغه د پښتون قامي جرګه چې د پښتونخوا ملي او عامي ګوند لاړخه دغه ترتیب شوې ده، نن په دویمه ورځ هم دوام لري. په وړاندې خپرونو کې مونږ خپل اوریدونکو سره شریکه کړې ده چې کومو مشرانو د مختلفو ګوندونو ویناوې کړې دي. نن سهار نه چې کومې ویناوې شوې دي، هغه سهار چې کله 10 بجې دغه بیا پلفا د خپلواک پښتونستان تحریک ډاکټر خان چې کوم دی هغه خپله وینا کړې ده. قبایلي رهنما سردار ایوب مندوخیل، دغه رنګه د اقلیتي ټولنې ویلیام جان برکت چې کوم د جنوبي پښتونخوا د اسمبلی غړی دی، ایم پی اے دی، د تورغر هزاره په نمائندګۍ باندې زاهد خان چې کوم دی خپله وینا کړی ده، د خویندو په نمائندګۍ باندې ارزو زیارتواله چې کومه ده هغه خپله وینا کړې ده، پاکستان مزدور کسان پارټي افضل خاموش، دغه رنګ سردار جیلانی خان قبایلی رهنما دغه خپل ویناوې کړې دي. اوس نور مشران چې کوم دی هغه لګیا دي خپل ویناوې کوي. دا نن د سحر نه چې کومې ویناوې شوې دي هغه مو وي، او دې سره سره جلسه چې کوم دی په دې کې د محمود خان نه چې کوم پرون دغه غوښتنه وشوه چې ایجنډا، چونکه دغه د دوی ګوند نه غواړي چې هغه ایجنډا وړاندې کړي، ټول ګوندونه چې کوم راغلي دي، مشران راغلي دي، هغه د ایجنډا وړاندې کړي، د پښتنو چې کوم مسایل دي هغه دپاره د دوی کمیټیانې جوړې کړي. نو اوس په هغه باندې خبرې روانې دي.
په بنو کې د پښتنو د جرګې او په دې اړه د بحثونو په اړه جزئیات مو اوریدل. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان بانک پلاوی د ایکو سوداګرۍ او پرختی بانک په 3 نوم آنلاین غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان بانک په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په یاده ناسته کې د ایکو بانک د غړو هیوادونو سره د بانکي اسانتیاو د پولي راکړې ورکړې، اقتصادي ودې او خلکو ته د پورونو د ورکړې په برخه کې د بحث ترڅنګ ځینې مادې تعدیل او تصویب کړي. د افغانستان بانک وړاندې لیکلي، افغانستان چې له 2014 کال راهیسې د دې بانک غړیتوب ترلاسه کړی، د خپلې فعالې ونډې له امله د دې بانک یو له مهمو غړو بلل کیږي. دا ناسته داسې مهال کیږي چې لا هم په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته بانکي نظام نورمال حالت ته نه دی ګرځېدلی او خلک ترې شکایت کوي. د هرات سوداګر په دغه ولایت کې د خپلو سوداګریزو توکو په وړاندې د ګمرکي ستونزو د حل غوښتنه کوي. د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو او سوداګرو په ویناست کې دا اندېښنې د هرات ولایت لپاره د ګمرک نوي رئیس سره په کتنه کې شریکې کړي. د دې خونې لولوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوی چې افغان سوداګرو له نوي رئیس د پروتو ستونزو لکه د لوړو ګمرکي تعرفو او د اسنادونو د پروسس کولو د بهیر چټکتیا غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د هرات د ګمرک چارواکو افغان سوداګرو ته د پروتو ستونزو د حل ژمنه ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان سوداګرو د لوړو ګمرکي تعرفو څخه په ځانګړي ډول هرات ولایت کې شکایتونه درلودل. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه هاتی افغاني 50 پوله، یو یورو 100 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغاني 20 پوله، یو سعودي ریال 23 افغاني 21 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 33 پوله، زر هندي کلدار 1000 افغاني او زر پاکستانی کلدار 499 افغاني.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیخکاری چې روسی ځواکونه د اوکراین د پلازمینې کیف پر لور ورنژدې شوي دي، د اوکراین په یو شمیر ښارونو کې نن سهار وختي له هوایي بمباریو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وشرنګېدل. د راپورونو له مخې تر اوسه تر ټولو ډیر ملکی تلفات د اوکراین په ماریوپول ښار کې خلکو ته اوښتي دي. د دې ښار ښاروال وایي چې د جګړې په لومړیو 12 ورځو کې 1.5 زره ملکیان هلته وژل شوي دي. خو د اوکراین د جګړې د نورو جزئیاتو په اړه اسمت څاروان دا راپور چمتو کړی.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
قدر بنا اوریدونکو دغه د اسمت څاروان راپور واوري د اوکراین د وروستیو یو تحولاتو په اړه.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې تیره شپه د درنو وسلو او چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. د سی این این خبریال له کیف څخه په ورکړې راپور کې ویلي چې له کیف څخه د باندې په بوخا، ایریپین او هوستومول سیمو کې درنې جګړې روانې دي. له بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو په میکالایف جنوبي ښار کې د سرطاني ناروغیو یو روغتون او څو لویې هستوګنی ودانۍ ویجاړې کړې دي. د دغه روغتون سرطبیب ماکسیم بزنوسکو ویلي چې پر روغتون د بمبارۍ په مهال هلته څو سوه ناروغان بستر وو، خو څوک وژل شوي نه دي. د بمبارۍ له کبله د روغتون د ودانۍ ځینې برخې او د کړکیو شیشې ویجاړې شوې دي. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو روسیه په ماریوپول ښار کې پر یوه زیږنتون د بمبارۍ تور پورې کړی و. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان تېره شپه اټکل وکړ چې د جګړې د شدت په خاطر به په اوکراین کې د کووید 19 په وایرس ته اخته کېدونکو کسانو شمېر زیات شي، ځکه چې د واکسین مخه نیول شوې او له دې کبله چې د خلکو لیشت را لیشت ډیر شوی، وایرس ژر او زیات خپرېدای شي.
د اوکراین د وروستیو تحولاتو په اړه راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو د اورېدو لپاره بیا هم له اسمت څاروان سره اوسئ.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونې په دې برخه کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. یو شمېر کسان چې د ورځې د مزدورۍ لپاره د کابل ښار واټونو ته راوځي د کار له نشټوالي او بیکاری شکایت کوي. دوی وایي ټوله ورځ د کار موندلو په تمه په واټونو تېره کړي، خو ماښام کورونو ته تش لاس ستنېږي. داسې ښکاري چې د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د اقتصاد له پاشلتیا وروسته پر واټونو د هغو نارینهو شمېر زیات شوی چې د کار په لټه کې دي. نور حال په دې راپور کې.
سهار وختي دی او کارګر هم یو یو د کار د موندلو لپاره د کابل ښار د تمناهیار ونی وی چلور لاره کې د راټولېدو په حال کې دي. زه د دوی د وضعیت معلومولو لپاره د سیمه ته راغلی یم. په سیمه کې خټګر او رنگمالان له خپلو کاري وسایلو سره ولاړ دي او له سیمې د تیریدونکو کسان په لور یې سترګې څلور کړي چې ګوندې کوم څوک به یې د پیسو په بدل کې د کار لپاره بوځي. په دې سړه هوا کې د کابل ښار په یوه بله څنډه کې هم یو شمېر ځوانان او پاخه عمر لرونکي کسان په تن زړو جامو او چاودلو لاسو د کار په لټه انتظار باسي. نن جمعه ده او د اونۍ د آخري ورځې په توګه مزدورانو ته کارونه په اسانه نه پیدا کیږي، خو دوی هڅه کوي چې د سبا غم وخوري او ځان ته کار ومومي. د دغو کارګرو له ډلې شفي نومي کس خوا ته راغلم او د هغه د ژوند وضعیت په اړه مې وپوښتل. شفی د شپږ کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی دی. دا وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې کاروبار یې ډېر ښه روان و او کمې ورځې به بیکاره و، خو اوس په اونۍ کې هم ورته کار نه موندل کېږي.
کار مار نشته، خلک پیسې نه لري چې کار مار شروع کړي. اقتصاد د خلکو هم خرابه ده. موږ هم راځو سهار راځو تر غرمې پورې دلته ناست یو، کار مار نه ملاویږي، بس بیکار.
احمد چې د پاخه عمر څښتن دی او د کارګرۍ جامې یې په تن دي، پام یې ور واوښت. دا وایي له ټولو وړاندې د کور د کرایې فکر کې دی چې څنګه یې پرېکړي.
کار نشته، غریبی نشته، ټول مخلوق د خدای به کار ده. و اونۍ کې ملکم پیدا نشته، کور په کرا ده، پاخه کرام په موږ اوخته دي پنځه میاشتې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا چار ادارې سیګار د سږکال د هود میاشتو په لومړیو کې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې به د یو کس کلنی عواید په 2022 کال کې 50 سلنې ته راکم شي. له دې وړاندې یو این ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو کس کلنی عواید په 2012 کال کې 650 امریکایي ډالر و، په 2006 کال کې 500 ډالرو ته راکم شول او په 2022 کال کې به دا کچه 350 ډالر تر اخته سي. هغه څه چې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې وګړو سون بلا اغیزمن کړي. زلمای د کابل ښار یو بل ځوان اوسیدونکی دی چې لاس ګاډی چلوي. دا وایي اوس ان هغه اندازې پیسې ترلاسه کولای نه سي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې به یې په یوه ورځ کې موندلی سوې.
کاروبار نه، سهار له کومه شو ټوله ورځ مو پر واټونو تیریږي. یو شپه کسیزه کورنۍ لرم، باید ډوډۍ ورته پیدا کړم. په سل روپیو یو نیم تر 200 افغانیو هم کار کولو ته خلکو سره ځم.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بیکارۍ چټک زیاتېدل د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپارولې وه. که څه هم ډېر هېوادونه او سازمانونه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي، خو د بېوزلۍ او بیکارۍ له منځه وړل د یو هېواد پیاوړي اقتصاد پورې تړلي دي، هغه څه چې اوس یې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي وه چې د اقتصاد د رغونې لپاره د ګاونډیو هېوادونو او نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو د جلبولو
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په افغانستان کې د عدالت په لټه کې دا د ډیپلوماټ مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو په شمول درست ځواکونه په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن دي. د دې لیکنې لیکوال وایي د جنگي مجرمانو لپاره سزا د یو معیار په توګه مطرح ده، خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته عدالت ته هیلې نهیلې شوي دي. د ډیپلوماټ مجلې له لیکنې سره سم داسې ښکاري چې د طالبانو رژیم به د جنگي جرمونو قضیې وڅېړي، خو نړیواله جزایي محکمه ځان ته خپل معیارونه لري او په عین وخت کې د امریکا متحد ایالاتونه غواړي چې د خپلو خلکو او ملي ګټو ساتنه وکړي. ډیپلوماټ مجله یادونه کوي چې نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې د شکلتیا اوږد تاریخ لري، خو تر اوسه پورې د دغه هیواد په اړه هیڅ رسمي تحقیق بشپړ کړی نه دی. د پرنټ په نوم خبرونې بیا د افغانستان پر طبیعي سرچینو او د طالبانو له لوري له هغو څخه له نړیوالو سره د معاملې په توګه د استفادې په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې کمپنیو ته بلنه ورکوي چې د افغانستان په سترو طبیعي سرچینو کې پانګونه وکړي، له مهمو نفوذ لرونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د خبرونه پر اساس د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په بدل کې له هیوادونو سره د خپل طبیعي سرچینو پر سر معامله وکړي او په عین حال کې په افغانستان کې د نقد او پیسو د کموالي مخه پرې ونیسي. له بلې خوا طالبان هیله لري چې د طبیعي زیرمو په وسیله به افغانانو ته کار پیدا کړي او په دې توګه به په هیواد کې مشروعیت ترلاسه کړي. د خبرونه پر اساس افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې څلورم ستر زیرمه لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جیولوجیکي سروې له مخې د افغانستان یوازې د اوسپنې او مسو ارزښت 200 میلیارد ډالرو ته رسیږي. همداراز افغانستان له بولوویا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیتیم لري او له همدې کبله ځینې متخصصان د لیتیمو له کبله د افغانستان شتمنۍ له سعودي عربستان سره پرتله کوي.
زما افغان خاص رزګام سوالی څه دا پیغام کړم زه طالبان څخه غواړم دا مو شو امنیت ونه سي که زما د سوالی د سامه څخه د مرابط ته سیمه کې ورته دوه موټر مو شه د ځای مو شه د ګل خوا څخه چور سوي دا چې دا غل ونه سي د قانون مونږ ته وسپاري وسره
ازادي راډیو ته مې پیغام ده ته چې موږ سکري دا وسپار میاشت یو نیمه میاشت کې د ماجرینو دغه ته مور کړی دی. نو د دې د کالج پر دا باندې څه پیسې ماجرین ته ورکول کېږي؟ تر دا وسه پورې د دې د رقم د مالو چې څه وخت ورکول کېږي او څه وخت ورکول کېږي. دا پیغام دی. السلام علیکم. وره
پیغام ازادي دا وزداره کم گرانی با خوالاکا پا جیب کیو دیو لرم سنان خلقی در پا دار اسولو دا دوڑی لولاکا لرم دا ناسان دوڑی چیوی خورو دا وچال دی پا جمل که دا قرآن ریدی دا مرسی وجه دا خانان خلق گرد خوری دا مطران وخلا خلق گرد خوری دا خدای ریدی دا وچتا کر رای لسول پا جمل
ما پیغام دا دی گران اورورا چې دلته په هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ کې د خدای څنګه کار نه کوي په پلان سره چې دغه سره خراب دي. دا زه هیله کوم چې مخابراتي شرکتونه دا فعال کړي دلته سم کار نه کوي. نو موږ څه وکړو؟ السلام ته احترام.
یاره دغه مامورین وو دغه یا معلمینو مامورینو سره هیڅ کومک نه کېږي. په تېره بیا دا د مابریتو مامورینو څخه معاشات هم کم دي او شان هم ګران دي، نو دا کومکونه کېږي د وطنو د خلکو سره کومکونه کوي. دا ډبیچي یونیسف هغه دې څلوېښت پنځه زیرې په مځکې لري، انې غنم کړلي، انې تاریا غنم یې باسي په وغو په پورو په ډوډۍ تاریا خپلې چرچې شو دغه پښوي. او دا معلمین ته هیڅوک توجه نه کوي. دا مامورین ته په تېره بیا دا د مابریتو مامورینو تیار نه یو کومک هیڅ یو سیستم دغه توجه نه ده کړې، ځکه چې په دې کې د دوی غلا نه ځایېږي. ولې کې غلا
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې دا وخت 12:30 دي. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کیږي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشرې د افغانستان له سفره وروسته ویلي چې په افغانستان کې په نسبي ډول سوله راغلې او د طالبانو د حکومت لخوا د پخواني حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو مهم ګام و. خو دا زیاتوي چې افغانستان لا هم له سترو ننګونو سره مخامخ دی. میشل بشلی دا هم ویلي چې افغانان د خپل هیواد د راتلونکي او په دې اړه چې د بل وخت خواړه به عمومي کنه ډاډه نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر خیرالله خیرخا وایي چې دوی به ډیر ژر د کابل د هوایي ډګر په اړه له ترکیې او قطر سره موافقې ته ورسیږي. خیرخا چې د انتالیا په فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت په پلاوي کې په ترکیه کې دی. ترکیې ورځپاڼې الصباح ته ویلي چې د طالبانو حکومت له ترکیې او قطر سره موافقې ته نږدې شوی او ډیر ژر به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه له دې دوه هیوادونو سره یوه موافقه لاسلیک شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ. د واکسین دا بهیر بشپږ ورځې دوام وکړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د شری ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي. داسې ښکاري چې روسي ځواکونه د اوکراین د پلازمینې کیف خواته ورمخته شوي دي. د اوکراین په یو شمیر ښارونو کې نن سهار وختي له هوایي بمباریو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وشرنګېدل. د راپورونو له مخې تر اوسه تر ټولو ډیر ملکي تلفات د اوکراین په ماریوپول ښار کې خلکو ته اوښتي دي. د دې ښار ښاروال وایي چې د جګړې په لومړیو 12 ورځو کې 1,500 ملکیان وژل شوي دي. او په ترکمنستان کې نن د ولسمشر انتخابات روان دي. د انتخاباتو ته تر ډیره په دې سترګه کتل کیږي چې له ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف څخه په رسمي ډول واک د هغه زوی سردار ته انتقالیږي. د بردی محمدوف تر څنګ په دې انتخاباتو کې اتو نورو کسانو هم ځانونه کاندید کړي، خو داسې کاندیدان دي چې اوسنی ولسمشر ته ډیر وفادار بلل کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت مخالفت نه کولو له امله یو ځل بیا د کوکنارو کښت مخه کړې ده.
زارین چې کوکنار ته مخه کړې ده د فقر او د جنگ او د تدختی له وجو.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین د نشه یي موادو د بیې لوړېدلو مجبور کړي چې نشه پرېږدي.
وسم ستاسو څخه ډېر کسان چې وسم خرڅي خو پټې خرڅي.
د حلیم په نوم یو معتاد وایي چې ښځه مې له دریو ماشومانو سره یو ځای راڅخه وتښتېده.
چې خانواده مې زه تار کړی یم، زه یوازې پرېښیم.
د معتادینو د حقوقي او اجتماعي ستونزو د حل لپاره د یوې ټولنې له بنسټګر نثار احمد سره مرکه لرو.
د انجمن په خپله د معتادینو نه موږ جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین دلته موږ په دې کې راټول کړي دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر پښو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وی.
ولې خدای دې خیر کی، مشکل مو څه ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د د کوکنارو لکه سره د طالبانو د حکومت رسمي مخالفت نکول د دې سبب سوي چې بزګران د افغانستان په ډیری ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کښت مخه کړي. د افغانستان د جنو لویدیځو او جنوبي ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه له دریو میاشتو راهیسې د کوکنارو کښت مخه کړي چې نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو له کښت سره مخالفت نه دی کړی او درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تریاک راټول کړل شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي تر څو چې بزګرو ته بدیل کښت په واک کې نه وي ورکول سوی د بزګرو د کوکنارو د کښت مخه به ونه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بزګران د فرا ولایت په بربلوک ولسوالۍ کې په ډیزلي جنریټرونو خپلې ځمکې اوبوي او هیله لري چې درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تریاک راټول کړي. د فرا ولایت د بربلوک ولسوالۍ یو بزګر نبی جان او روزګار ولایت یو بل بزګر شریف ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې راهیسې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت جوړ سوی دوی ته یې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی، ځکه نو بزګرو تر څو کلن ځنډ وروسته بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده.
موږ پروسه ښکاله غنم کرلی وه خو ومولیدل چې تاریاک ډېرې پیسې جوړوي. هغه و چې موږ سږ کال کوکنار وکرله. که طالبان موږ ته څه ونه ویل ښه به وي، خو که یې څه راته وویله او مرسته یې راسره وکړه بیرته به غنم او وربشې وکرو.
موږ سږ کال د غنمو پر ځای تریاک کرلی دی. تریاک ډېر ښه حاصل ورکوي سږ کال. تر دا اوس یې خو موږ ډېر څه نه دي ویلي. ګردو خلکو کرل او سږ کال وایي ښه حاصل هم ورکوي. امارات یا دولت کار نه پلري.
د پخوانی حکومت او ملګرو ملتونو هغه ګډ راپور چې د 1400 کال په لومړیو کې خپور شو، په 2006 میلادي کال کې د افغانستان په 200 ولایتونو کې په 2,03,400 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل سوي وه. خو اوس چې د نوي میلادي کال دوې میاشتې تېرې شوي، د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د وضعیت په اړه راپور نه دی خپور کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې درې اونۍ وروسته له کوکنارو څخه تریاک راټولېږي، د طالبانو حکومت وایي تر څو چې د بدیل معیشت پروګرام عملي نه شي دوی به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بزګرو لپاره د بدیل کښت په اړه د نړیوالو ادارو سره خبرې کړې او هیله لري چې د بزګر لپاره به بدیل کښت برابر کړي.
زارعین چې کوکنار ته مخ کړی دا د فقر او د جنګ او د بدبختۍ له وجې اوس باید د هغو سره د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ هم تماس روان دی. د هغو نه د همکاري امید هم شته، وعدې سوي دي، ژمنې سوي دي او دا به داسې پروسه وي چې انشاءالله چاته به ضرر نه رسېږي.
پخوا طالبان په دې تورن سوي وه چې د کوکنارو له کښت او نشي موادو د تولید له لارې مالي ګټه وټه ترلاسه کوي، خو اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ شپږ میاشتې تېرې سوي تر اوسه یې د نشي موادو یو لوی قاچاق کوونکی نه نیولی او نه محاکمه کړی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي د نشي موادو د بیې لوړېدلو له امله نسي کولای چې دا مواد رانشي او اوس مجبور سوي چې په ډیر زحمت سره نشه پرېږدي. معتادین دا هم وایي چې که څه هم د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره د نشي موادو پلورل کم سوي خو بیا هم په پټه خرڅېږي. له همدې امله یې بیې لوړې سوي او دوی یې د رانیولو وس نه لري. خو مدني فعالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت د نشي موادو د خرڅونکو پر وړاندې دومره جدي اقدام نه دی کړی او اوس هم په ښارونو کې د نشي موادو قاچاق او خرڅلاو دوام لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالسمد له شپږو کلونو راهیسې نشه کوي او په دې موده کې د سړکونو په غاړه ګرځي، زړې وسپنې او پلاستیکونه ټولوي او بیا په دې پیسو نشئ مواد رانیسي. خو اوس چې نشئ مواد اسانه نه پیدا کیږي او بیې هم لوړې سوي، عبدالسمد نسي کولای چې دا مواد راونیسي. عبدالسمد او علاګل چې د کابل د شارناو پر پیوه څنډه کې یو ځای پټو په سر غوړولی او د هیروینو نشه کوي وایي دوی حاضر دي چې په خپله خوښه نشئ مواد پرېږدي، خو د متعدینو د درملنې مرکزونه دوی نه بسترې کوي او درختون په ځای زندان ته استوي.
دا وه چې مجاهدین راغلي دي خو دا مواد خو ډېر قیمته که ډېر قیمته شوی دي. مواد په وخت کې مثلا کلی پنځه په مصرف درسته بوسینو دوه سال پهی هغه مصرف جیک شوی دی.
کله چې دوی راغلي د نشئی موادو په هر برخه کې سختي جوړه شوې ده. زه خو اوس دې ته اړ شوی یم چې نشه پرېږدم. خدای حاضر او شاهد دی چې غواړم د خپل ځان او کورنۍ په خاطر نشه پرېږدم.
باید درک او تصمیم هم دارم.
د طالبانو د حکومت تر جوړېدو مخکې د نشئی موادو خرڅونکو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشئی موادو خرڅولو مرکزونه جوړ کړي او د حکومتي چارواکو له منع کولو سره سره به بیا هم لسګونه معتادین سره راټولېدل او په ډله ییز ډول به یې نشه کوله. که څه هم د طالبانو حکومت د نشئی موادو پلورل په رسمي ډول نه دي منع کړي، خو د معتادینو په وینا اوس د نشئی موادو د خرڅولو مرکزونه یا سخیخانې نسته او د نشئی موادو پلورونکي په کوڅو کې پټ په معتادینو مواد ارڅوی. د عبدالحکیم په نوم یو مدني فعال وای اوس هم نشئی مواد پلورل کیږي او دا کار د دې سبب سوای چې متادین په هر بای چې وی دا مواد راونی سي.
وسم ستاس کډه کسام چې او وسم خرسي خو پټه خرسي داسې عام نه خسي لکه څنګه په خوا خسي دا مغشتن چې د ساکیان اول بند کې خچیر ساکیان بند سينو ان شاء الله وین بم نه خسي از مرتز بنا مږي نه وښ ګرسي د جید عمل سره.
موږ وغوښتل چې د نشئی موادو د پلورلو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم وپوښتو، خو د دې وزارت او د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ ویاندویان زموږ له پرله پسې اړیکو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. دوه میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت په دوو پړاوونو کې تر 2000 ډېر معتادین راټول او د دې لپاره په پلچرخي زندان کې وساتل چې له نشئی موادو څخه لاسونه لاند سي، خو وروسته یې بیرته خوشې کړل. اما تر هغه وروسته یې په کابل کې د معتادین راټولولو او درملنې په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په منځنوي چپو سربیره په 3.5 FM چپو باندې هم اوریدل شي. معتادین د افغاني ټولنې هغه بیوزله برخه ده چې خلک ور باندې باور نه کوي. له کورونو څخه یې شړي، ځکه نو دوی له خپلو سیمو څخه تښتي او په داسې ځایونو کې شپې او ورځې سبا کوي چې هلته نشئی مواد موندل کیږي. دا مهال په کابل ښار کې د نمورکو معتادینو په نوم یو انجمن فعالیت کوي چې له دې لارې معتادین خپل حقونه ترلاسه او له خپلو کورونو سره یو ځای شي او هغوی یې درملنه وکړي. دا چې د دې انجمن هدفونه، تشکیلات او ګټې څه دي، په دې اړه مو د نمورکو معتادینو د انجمن له یو بنسټګر نثار احمد سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نمورکي معتادین چا ته ویل کیږي.
دنیا کې د دوو خلکو نومونه چې زه وینم هغه ورک شي په بل نامه یادېږي، لکه انسان چې مړ شوی یا جنازه راوړي یا غمړې راوړي دغه نوم یې ورک شي. او بل دا ده چې یو څوک معتاد شي هغه نوم باندې څوک نه یادېږي. معتاد دی، معتاد دی او پوډري دی، په دې نومونو باندې یادېږي، خپل نوم یې بیخي ورک شي. نو په همدې لحاظ باندې موږ ورته د ګمنامه نوم ورکړی دی. په دې خاطر موږ یو انجمن هم د دې نه جوړ کړی دی.
تاسو د انجمن خبره وکړه که دغه د نمورکو معتادینو د انجمن په اړه راته معلومات راکړئ چې څنګه انګیزه درسره پیدا شوه چې د انجمن جوړ کړي.
د دې ډېرې ګټې وې. یو ګټه دا و چې ډېر خلک دي چې د خپلو معتادینو پسې ګرځي چې پیدا کړي هغه ورک دي، نو کولی شي د دې انجمن د لارې نه پیدا کړي. او بل دا چې د دې ګمنامه معتادینو باید یو مشخص یو آدرس خو ولري کنه، یو انجمن خو ولري، یو ځای خو ولري کنه، تر څو به دې همداسې ورکي. نو په دې خاطر موږ سره کومک کوو او دغه انجمن موږ جوړ کړو او د دې یو آدرس مشخص معلومیږي چې دوی چیرته دي او چیرته نه دي.
دغه د نمرکو معتادینو انجمن یا ان ای د دې انجمن دغه تشکیل په اړه راته معلومات کړه. دا څه ډول یو انجمن ده؟
د انجمن خو خپل د معتادینو موږ جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین دلته موږ په دې کې راټول کړي دي. زمونږ د آگاهۍ نه ډېر استفاده کوي، زمونږ د کانسلنګونو یا مشورو نه ښه استفاده کوي.
دا انجمن څه فعالیت کوي، څه کار کوي؟
دوی خو فعالیت دا ده چې یو خو د خپل منځونو کې یو بل سره ډېر زیات کومک کوي. هغه معتادین چې دغه ډېر جګې نشې نه ټیټ ته راغلي دي، هغه کولی شي د نورو ته راهنمایي وکړي چې ما په دې شکل پرې خو د په دې شکل مې کم کړه په دې شکل مې کم کړه. بل د دې انجمن ګټه دا ده چې دوی د حق خپل حق حقوقو نه باید دفاع وکړي او دفاع کوي، حتی دوی پولیس اذیت کوي وهي او ټکوي. دوی هم کولی شي په داسې جمعې ډول د خپل حقوقو نه دفاع وکړي، حتی هغه مؤسسات یا هغه وزارتونه چې د مواد مخدر سره کار کوي نږدې نه، حتی هغه ته تللي دي ورغلي او مخکې ورغلي اوس هم ورځي چې زمونږ حق حقوق په انساني شکل موږ ته بدرا کړی شي.
داسې ژوندی مثال ما ته ویلی سي چې دغه په نتیجه کې مثلا د یو معتاد سره یا د یو معتاد له کورنۍ سره د دې انجمن له لارې مرسته سوي، یا هغه پیدا سوی وي، یا هغه جوړ سوی وي، یا مثلا هغه ته د کار زمینه برابره سوي.
دغه یو هفته مخکې یا څو ورځې مخکې حتی د غزنی نه خلک رال د خپل یو معتاد زوی پسې ګرځېدل، دوی نشو پیدا کولی. بالاخره ما هغه معتادین چې د دې انجمن نه خبرو چې دلته یو انجمن کار کوي هغه ادرس اخیستې او دلته رال او د هغه زوی دلته موږ سره په شلټر کې و، هغه پیدا کو، خوشحاله شو، موږ ته چې دا زموږ د تداوی د لاندې دی او موږ د سره کومک کوو، انشاءالله ډېر سر به دا جوړ شي. راته د سمنګانو نه راغلی وو، هغه هم د هغې خپلوان موږ سره بستر و دلته په شلټر کې و، هغه هم ولیدل. دا ګټې دي چې د انجمن یا د ان اے
نو انجمن څومره تر اوسه پورې په دې توانېدلی چې خپلو غړو ته یا خپلو معتادینو ته چې کارونه یې له لاسه ورکړي دي اوس کار نه لري، یا خلک ورباندې باور نه لري، یا کورنۍ ورباندې باور نه لري، کورنۍ یې شړلې دي، دوی بیرته خپلو ځایو ته وګرځي یا خلک ورباندې باور وکړي؟
شته دی، ډېر زیات شته دی چې بعضې هغه دوستان چې زموږ د موټرونو ته دوستان یو، نو هغه دوستان چې زه په ښار کې نیم اوس کار کوي، حتی یو وخت وو چې ورورې ولا کار نه ورکوم، اوس هماغه معتاد دی چې جوړ شوی دی اوس. نو دا د دې انجمن برکت و چې هغې ته موږ قناعت ورکوو، هغې په دې مطمئن شو چې دا رشته جوړ شوی دی، دا به نور هغه پخوانی معتاد نه وي. نو په دې خاطر اوس ډېرو خلکو هغه دی کار کوي، حتی په منډۍ کې کار کوي، حتی په بازار کې کار کوي او سودا خرڅوي، حتی په عامل پوس اعتبار کوي، او پخوانی اعتبار یې لاسته راوړی دی اوس. نو
د دغه ډول انجمنونو جوړېدل به له معتادینو سره او د معتادینو له کورنیو سره څه مرسته وکړي؟
نو دغه انجمنونه که نورم جوړ شي دا به ډېر زیاته ګټه وکړي، ځکه دا خو موږ په دې ساحه کې یو انجمن جوړ کړی دی، شاید د نمای کابل په اندازه باندې نو، او په دا چېرته نورو ولایتونو کې هم جوړ شي، یوه ګټه به دا چې د دوی په منځ کې به ارتباطات پیدا شي، هغه ورک معتادین به د دې انجمن د لار نه پیدا کیږي. بل دا ده چې هغه نه چې د معتاد په ژبه پیږي بل څوک نه پیږي، هغه نه چې معتاد په معتاد په اعتماد کې زموږ په ژبه دونه نه کوي، ځکه چې هغه معتاد ته خپل سرګوزش وي او هغه تشویقي دغه خبره ډیره منل کیږي. نو که چیرته دا انجمن پراخه شي نو دا خلک به یو خوا تداویم شي او تشویق به هم شي، او آینده کې به که جوړ شي دی ته کارونه پیدا کیږي، او د دوی پامیرونه به خوشحاله شي، جامعه به خوشحاله شي، اجتماع به ته خوشحاله شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 12:30 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د غوربند درې اوسیدونکو حلیم له 150 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لومړی مې د جنسي تقویه او نامشروع اړیکو له امله نشه پیل کړ، چې له څه مودې دروغجنې تقویه وروسته یې له پښو وغورځوله. حلیم زیاتوي چې اوس مې ښځه او ماشومان راڅخه تښتېدلي او زه په کابل ښار کې یوازې پاتې یم. دا چې حلیم د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
زه فعلاً موچګیات کوم، بوټونه پالش کوم، څو قسمه موټرچیزی سری باز چیزی در خوشی رو پیساب ده پیس داره این از زی موټرچیزی باز در غم نزی باز در لذت جویی نزی زه حقیقتا پیده چی پی ایران که ما یوازی و من کار چی میکاوه درامت می مثلا تقریبا خوبه در لذت جویی پیساب مانیزه موټرچیزی مثلا در تایه کنم این شروع بکره بیا ربی اجی اماف زغارمه یا حیرت تاوهمه چه نوزوانان در دقیقه کارپسیم نگزی اول نه شاید مثلا لذت کاذب لذت بلری ولی بیا متاسفانه خط میده بیا تریخ بری تقریبا دیش کار کردی که ما در باور نچنیم می نیشه گیش رو کردی بودی که خانواده می زید ترکره همه زیوازی پی کهیم در ما حق که خانواده می دیر ظلم کرده زیوازی پی کلومه را رو ایران تا غریبه پیشه کار ایران داریم کلا متاسفانه خانواده می لاسه برکره سر می نیشه که گرم شد آقونا که توجه می زید دیگه می ده چرال من که متاسفانه در آمریکا پر سفارت ترور بود کس تا چلای با چه منگا سرپرست نلای رو منگا امریکا تا غوروشی پناهنده گل وقت لور لور بو امریکا تا از چه حالا ما چیزای روزن قلب تا کور این چوک نشتاده دره رانی آلوتی نزی میزی آقای امزان سر بیوری دما تیلا می پکو چه وارد آخستی بود تشای چه ما دارایی و کولی بری یک چه را تا پکنیدی دما بستا زندگی نابود کری را بری را یادی جیمه خو آلوتی نمی وزاوست پری چه داغو آقو سقط شد آما اتره چه آقو سوی آقو منی فکر می طور و ما در آلایت سر خوری کلکل اولا چه بازش مبسه جالا رازی امکان داری باور ده ونشی یه وقت یاده سیار زبان اومه چه باور دوشه دیست دقیقا نگاه نما به دخبره پا وجود که کم و کسری نلیده لر کار میم که خزوانی میم درسته لر خوب است خبره در بیاخلی نمیم در وزفیلم زندگی خرابه در فقه کنه می درستر که بیشتان می درستر حتی دست بیشتان ما درستر چه باید وزفیلم پاسی ندی چه ما وی وان کاش که لگ بیشتان می لگ توی چی چه کم شی تو نفکر بکنی چه تو ما که بیشتان ما درستر ولی در مواد چیزی وخو تجیه نخص که وخو ندرست خرابه در
آیا پوهیده لست؟ آیا پوهیده لست که نسوار دی انسان پر اختیار چناوار اغیزی لری؟ پا دی عربه در اکتر سید حبیب اروال خبری وابرو
تحقیقات دست خیلی کم مواد چی پا تنباکو یا دی تنباکو دی استعمال پا دولنی که پیدا کیگی اویا سلنه داسې مواد چې هغه سرطان زادی هغه په دغه تولیداتو کې لیدل شوی دی د دې په تولیداتو کې زه نور داسې مواد ور زیاتی بیا اکثره د چونې نه ګټه اخیستله چونه یو د هغه موادو نه چې هغه انسان وجود ته تیزابي خاصیت لري انسان په وجود کې ټولې هغه مفیده بکتریاوې وژني د انسان په وجود کې دفاعي قوت کموي د انسان په وجود کې زمینه ډېرو ناروغیو ته پیدا کوي هغه نسوار چې په خوله کې استعمالیږي هغه به زیات د خولې د بوی د خولې د سرطانونو ناروغۍ یعنې د وریو د غاښونو د شاوخوا د شنډو د دې سرطانونو سره هغه نسوار چې په پوزه کې استعمالیږي هغه به د پوزې او هغه سیستم چې د پوزې خوند تنفسي سیستم څه هغه حلقې چې کوم موجودې دي د هغې د سرطانونو د هغې د بوی د هغې د نارامتیا او ناروغۍ سبب کېږي دا خوله د بدن دروازه ده د نه هوا خوراک د همدې لارې نه زموږ وجود ته داخلیږي نو دا موضر شوه دا چټله شوه دا د ستوني ناروغیانې چې مختلف ډولونه دي کوم موږ ورته برانچیتو تانسلایتو ور او دا او هغه دې ټولو باندې دی اخته کېدی شي لږ وخت کې د ځینې خلکو سره د خولې د ځینې برخو د وینې پیدا کېدو خطر هم موجود ټوخی ډېر دوامداره یې ورو ورو دا د ده ځیګر یا ینې بیا نور تر خطر لاندې راځي د دې زړه تر تاثیر لاندې راځي یا تا د وینې میکروبي کېدلو امکانات شته دا ټول هغه ضرار دي چې بیا په اوږده کې دي په سرطانونه اخته کېدی شي او بیا ژوند د لاسه ورکوي
آیا پوهیده لست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر لخپلو انډیوالانو سره ناست وي چې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې وې نامعلومې خواته بیایي. دا چې پولیسو ولې بشیر ونیو، چیرې یې بوت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په دې ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مېرمن مې څه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغسې عمله ور باندې راغله نو مخنیوی به ډېر ګران کار وي. دغسې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کېږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. که لږ غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کېږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هر خواشینۍ یو علت لري. ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کېږي؟
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمي یم، خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کېږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کېږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره یې فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطره فشار جګېږي. ډاکټر صاحب،
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه ولاکه خبر یم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطر وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کېدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډېر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کېدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوې ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامیا بیګام یې خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګام یې موږ په خوب لیده.
ښه، نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کلي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم.
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زوروره.
نه، زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلي وګوره، خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تېر شه یاره. سم شفتالو ووایه زوروره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه، نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه، نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده. نو
ښه خبره لنډه که، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه، نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشې کړم. بس له هماغې ورځې رئیسې دانه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم نو ژاړې ولې ولې مزه ژاړم پنځه کاله کېږي چې مور پلار خویندې اورونه مې نه دي لیدلي دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم نه پوهېږم چې څنګه به وي څوک به وړه او څوک به ژوندي وي نو ایران خو څو روپا نه ده ولې بېرته نه ورځې مندل نه وي ته ژاړه ته مې نوک منې زه نه تک پیسې نه لرم دا ټول نه دېښم لرلو پونډر خلاصه که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې